دا مشال اډو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې او په کابل کې د سهار 11 نیمې بجې دي. په دې خبري ساعت کې به زه پامیر ساحل او انیسا اجمل در سره یو، او په دې خبري ساعت کې به تاسو ته په بیلابیلو موضوعاتو باندې بیلابیل تازه رپورټونه در خبر کړم. خو تر هر څه مخکې ورزو انیسا اجمل ته د دې محل د خبرونو لپاره.
پاکستان وایي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته د دورې مقصد افغان طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کول دي. افغانستان کې یو امریکایي پوځي افغان ساتونکي وجلې، او پولیس وایي چې د خیبر پختونخوا په شبقدر کې د جینکو په سکول کې چاودنه شوې ده. دا خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته د سفر مقصد له افغان طالبانو سره د سولې د بهیر په اړه بحث کول دي. د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال قطر ته ځي چې په دې وروستیو کې افغان طالبانو ته په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانیستو اعلان شوی وو، او بیا د رسنیو د رپورټونو سره سم د امریکا او طالبانو ترمنځ لومبې خبرې هم وشوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط مشال ریډیو ته ویلي، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د فروری په شپږمه نیټه قطر ته ځي. باسط وایي هیواد یې تل د شخړو د هوارې لپاره د مذاکراتو خبره کړې ده، او د سولې لپاره چې د افغانستان ولس هر قسم فیصله وکړه نو د پاکستان په ګډون به یې ټوله نړۍ مني. د افغانستان په شمال کې په پوزی اډه کې امریکایي سرتیری یو افغان ساتونکي وژلی دی. امریکایي سرتیری دا ساتونکي په ټوپک وشتل دی. افغان چارواکي وایي دا وجنه د غلط فهمۍ له کبله شوې ده. دوی وایي دواړو د پوزی مرکز په دروازې کې له یو بل سره بحث کړی دی، او بیا امریکایي سرتیری په د ځکه ډزې کړې دي چې یریدو چې ساتونکي پر د ډزې ونه کړي. امریکایي پوز ویلي له پیښې خبر دی او پلټنې کوي. د خیبر پختونخوا په شبقدر کې د جینکو په سرکاري سکول کې نامعلومه وسلوالو چاودنه کړې ده. دا چاودنه د شبقدر په سیمه غلجو کورونا کې بیګا د شپې شوې ده، او د پولیس په وینا د سکول ودانې ته زیان رسیدلې ده، او د نامعلومه کسانو پر ضد رپورت هم درج کړی دی. په کوټه کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان لاړخه د لوړو زده کړو محکمې لخوا شپږ سوه استادان د تر یوې ټاکلې مودې پورې په کار مقرر کولو پر ضد لاریون شوی دی. دا لاریون تیر ماښام د کوټې پریس کلب مخې ته شوی دی. په لاریون کې ګډون کوونکو د بلوچستان حکومت د دې ګام پر ضد نارې لګولې دي. دوی په حکومت تور پورې کړی دی چې له قابلیت او ناانصافۍ ولې سرغړونه کړې ده. په دې موقع د یاد شوي سازمان مشر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل،
شپږ سوه پوسټونه دي او له ډېرې زمانې زموږ دا مطالبه وه چې پر دغه پوسټونو په کار دی استادان ولګېږي او په کالجونو د استادانو کمی لرې کړل سي. نو دوی په خپله خوښه د کنټریکټ پر بنیاد باندې دوی غواړي دا ټول پوسټونه شپږ سوه ډکې.
بلخوا د لوړو زده کړو محکمې سیکرټر اکبر حسین درانی مشال ریډیو ته ویلي، له محکمې ټاکلې شوې د پبلک سرویس کمیشن له لارې کار ورکولو کې زیات وخت لګي، او دوی ته په کالجونو کې د استادانو سخت ضرورت دی ځکه دوی په عارضي توګه داسې ګام اخلي. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي د تیرې اونۍ پر مهال یې 3 کسان د نامنیو په پیښو کې د ککړتیا په تور نیولې دي. د ولایت د امنیتي چارو یو مشر رحمت الله اطرافي خبریالانو ته ویلي، د نیولې شوي کسانو سره یې وسله هم نیولې ده.
یو موټر بم د وطن دښمنانو تیار جوړ کړی وو، یا کړی وو، هغه کاشف شو او پر هغه ځای باندې خونسار شو. دوه تنه مخالفین د منځه تللي دي او نننه پر ژوندینی ول سوي دي. الناس دوبیې کشف سوي او خونسار سوي دي. یو دېش عدد ریموټ کنټرول الناس راغلي دي.
امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار په بیلابیلو ولایتونو کې 1.5 کیلوګرامه زیات نشئی مواد هم نیولې دي. تیرونه هم پولیسو په دې ولایت کې لسګونه کسان له وسلو سره نیولې وو. دا مشال ریډیو دا. په ملګرو ملتونو کې په روسي او چین تر هغې وروسته سخت انتقاد شوی دی چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شام پاړه قرارداد رد کړی دی. له دې نه علاوه د امنیت د شورا نورو ټولو 43 غړو د دې قرارداد په حق کې رائے ورکړه. په دې پریکړه لیک کې د عربي ټولنې د هغه پلان ملاتړ شوی دی چې په کې پر شامي ولسمشر بشارالاسد غږ شوی چې خپله څوکۍ دې پرېږدي. په ملګرو ملتونو کې د د امریکا سفیر سوسان رایس د امنیت په شورا کې پر دې دواړو غړو تور پورې کړی دی چې د یو ظالم د ساتلو لپاره د شام خلک له پامه غورځولي او په هغه یې خرڅ کړي. د فرانسې سفیر ګیرارد اراود ویلي چین او روسیا د دمشق د ظلم په پالیسۍ کې ککړ دي. روسی گیله وکړه چې د قرارداد متن سامنو او په شام کې د رژیم د بدلولو جانبدارانه هڅه بللې ده. د روس په پلازمینا ماسکو کې د وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د واکمنې پر ضد په لسګونه زره کسانو مظاهره کړې دي. مظاهره د خالی پروت شوې دي او پر دې وخت په ماسکو کې سخت ساړه وو. د حکومت مخالفه ډلو مشران وایي د پاکو او شفافو انتخاباتو لپاره شاوخوا 1,00,000 مظاهره کوونکو پلازمینې کې ورغونډ شوي وو. بل پلو پولیس وایي په دې مظاهره کې یوازې 30,000 کسان برخه اخیستې ده. پولیس دا هم وایي چې د مظاهره کوونکو مخالفه او وزیر اعظم په حق کې په ماسکو کې 1,00,000 کسانو لاریون کړی دی. خو د ازادې اروپا د راډیو د روسي سانګي یو خبریال وایي د وزیر اعظم په حق کې د مظاهره کوونکو شمیره یوازې 15,000 ده. په دې هیواد کې مظاهرې په داسې وخت کې شوې دي چې په راتلونکي میاشت کې ولسمشریز انتخابات کیږي. د مصر په مرکز قاهره کې د پوځیانو د واکمنې پر ضد مظاهرې روانې دي. د دولتي ټلویزیون د وینا تر مخې د شنبې پر ورځ ناوخته د مالیو یا د ټیکس د ودانۍ ته ور هم لګولې شوې ده. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو.
خبرونه له مشال ریډیو اوریدل چې انیسی اجمل دراورول. امریکا پر نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې د افغان ملي ځواکونو د روزنې په اړه د خپل مالی ژمنې پوره کړي. په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان له قانوني طریقې پرته د استادانو د مقررولو پر فیصلې مظاهره کړې ده. په سوات کې د وینې د ناروغۍ تلسیمیا په اړه د پوهې پیدا کولو لپاره یوه غونډه شوې. هلته په پېښور کې بیا د کورمې اوسیدونکو وینه ورکړې ده.
اپریشن حالات ته اور دسی نور سے ایمرجنسی راځي نو دلته کې خلک بشور ته شکوم کله راځي کنه نو غدي اغو د فر ډیر زیات تکلیف دی. دا خلکو د فر خدمت د فر خګړي پر د بلډ مویر کلو وینا
پیزوان د ډیرون جنو او خزو خوخوي خو ځنې کسانی بیا نه خوخوي هم
پیزوان سره چې ډیر خستنوم دی. خو زه چې فکر کوم دا پیزوان په خبرو کولو کې هم یو مزایمت کوي. خزه د فر په خوراک هم یو مزایمت کوي.
دا او نور رپورټونه به در خبر کړو لمشال رادیو ستوس. د خبرونه لومړی رپورټ تر ازو د فرانسې خبري ایجنسی سی اف پی په یو رپورټ کې راغلی د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا د جرمني په میونخ ښار کې د خپل وینا پر مهال پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې پر نړیوال مالی بحران سربیره دی د افغان امنیتی سرتیرو د وړتیاو د زیاتولو لپاره ورسره مرسته وکړي. د رپورټ مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
په رپورت کې راغلي دي امریکا د افغان سرتیرو په تربیه د یو کال پر سر خوښه 12 ارب ډالر خرڅ کوي. تم سرګندګي چې د 2014 کال تر ختمېدو پورې به د افغانستان د امنیتی سرتیرو شمیر 3,25,000 ته ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر په میونخ کې د خپل وینا پر مهال بون غونډې ته په اشاره کولو وویل چې په یاد شوې غونډه کې د نړیوالو لخوا له افغانانو سره د مالی مرستو شوې ژمنې دي پوره کړې شي. نوموړي زیاته کړه په دې غرض چې افغان امنیتی سرتیری د خپل هیواد امنیت برقرار وساتي د دې لپاره پکار ده چې د هغوی سره پوره مالی مرستې وشي. امریکا وال لمخه ویلي دي چې په روانو کلونو کې به د افغانستان د امنیتی سرتیرو په تربیه او نورو وسایلو د کال پر سر د دوی خرچا شاوخوا 6,000 ارب ډالر شي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ای ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي سپینه ماڼۍ غواړي د 2016 کال وروسته نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په لړ کې د کال پر سر 1 ارب ډالر مرسته وکړي. د ناټو غړو هیوادونو ته په اشاره په نیټه ویلي که څه هم هغوی ته دا خبره معلومه ده چې د نړیوال مالی بحران له وجې پرې فشار دی چې دا رنگ هغوی له افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړي. خو د نوموړي په خبره د دې باوجود به هغوی داسې لارې لټوي چې په څه ډول د افغانستان د امنیتی سرتیرو مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه هغوی نشي کولی چې په سمدستي توګه له افغانستان سره خپلې مرستې ودروي. د ناټو د دفاع وزیرانو وړ مورس په خپل غونډه کې تمه څرګند کړه چې د 2014 کال د نیمایي وروسته به د افغانستان پوځ د دې جوګوي چې په هیواد کې د امنیت ذمہواري پر غاړه واخلي. خو د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه که ضرورت راغی نو تر هغې وروسته به هم دوی له افغان امنیتي سرتیرو سره په جنگي مشن کې مرسته کوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د قابلیت پرته د لوړو زده کړو په ادارو کې د 600 استادانو تر یوې ټاکلې مودې یا د کانټریکټ پر اساس پر دندو د ګمارلو پر ضد مظاهره شوې ده. مظاهره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان کړی ده. نور تفصیل د نیاز موساخیل پر رپورټ کې.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان له اړخه لاریون د کوټي پریس کلب مخته ترسره سو. په لاریون کې ګډون کوونکو د بلوچستان حکومت د هغې پریکړې ضد شعارونه ورکول، د کوم له مخې چې 600 لیکچراران یا د کالج استادان به په کار وګمارل سي. په دغه موقع د یاد شوي سازمان مصر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل،
د استادانو هغه خالی پوسټونه 600 پوسټونه دي او له ډېرې زمانې زموږ دا مطالبه وه چې پر دغه پوسټونو په کار دی استادان ولګېږي او په کالجونو د استادانو کمی لرې کړل سي. نو دوی د دې بجای چې دغه کمی لرې کړي، دوی په دا طریقه لرې کوي چې دوی په خپله خوښه د وزیرانو په منځ کې د تقسیم تر فارمولې لاندې د کنټریکټ پر بنیاد باندې د یو خاص نام نهاد اصول لاندې دوی غواړي دا ټول پوسټونه 600 ډکې او زموږ کالجونو باندې د ډېرې زمانې دپاره یو تعلیم دشمنه فیصله مسلط کړي.
کبیر افغان زیاته کړه، د حکومت له دې پریکړې څخه به د سیمې و تعلیمي نظام ته زیان ورسیږي.
په یوه میاشت کې که دوی وغواړي د کمیشن له لارې دوی دا ټول پروسس مکمل کولی سي، لیکن په دې کې دوی بدنیتي شامله ده. د ولس ګریډ د استادانو د پوسټونو د پروفیسرانو د پوسټونو دپاره دوی دغه نامنیاد طریقه رامخته کړي چې دغه موږ په سخته غندنه کوو او موږ دا اعلان د پښتونخوا سټوډنټس کمیشن له طرفه کوو چې موږ دا فیصله کتن په یوه صورت نه پرېږدو او د دې سخته غندنه کوو.
خو هلته د بلوچستان د لوړو زده کړو محکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی بیا د دوی پر پریکړې د نیوکو او تورونو په ځواب کې وویل،
دوی خو تھرو پبلک سروس کمیشن راځي، لیکن پبلک سروس کمیشن چې دی د نوږدې پروسس دی چې دی یو کال نیمه یو نیمه کال لګېږي په دغه باندې. نو موږ هغه پوسټل په خپل ځای باندې نیش دی او خالی پوسټونه چې دی په هغه باندې موږ شپږ میاشت دپاره خو هغې د علاقې 30,000 روپۍ تنخوا به ورکوو او شپږ میاشت بعد چې پبلک سروس کمیشن څوک راشي بیا د دوی کانټریکټ آټوماتیکلي ختمېږي.
یاد دی وی د بلوچستان د لوړو زده کړو محکمې پریکړه کړې چې دوی به په راتلونکو 100 ورځو کې د صوبې په بیلابیلو کالجونو کې د استادانو 600 نوکرۍ د کنټریکټ یا یو خاص ټاکلي وخت په حساب و تعلیمي افتاز ځوانانو ته ورکړي. خو د پښتونخوا زده کوونکو سازمان او نورو سازمانونو او ګوندونو بیا له حکومت غوښتنه کوي چې نوکرۍ دې د پخوا په شان د پبلک سرویس کمیشن له لارې ورکړل سي تر څو د دوی په وینا په مستقل حساب حقدار او اهل استاد دان پکار و گمارلسی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا.
پاکستان وایي د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته د سفر اصلي مخاله ته افغان طالبانو سره د سولې د بهیر په اړه باس کول دي. د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال قطر ته ځي چې په دې وروستیو کې افغان طالبانو ته په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانیستو اعلان شوی او بیا د رسنیو له رپورټونو سره سم د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړنۍ خبرې هم وشوې. نور د ګلایاز پر رپورټ کې
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په داسې حال کې د قطر رسمي سفر پیلوي چې په دې وروستیو کې افغان طالبان په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستلو اعلان کړی وو چې امریکا سره امن خبرې ترې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالباسط مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی به د فروری په 18 نیټه د قطر رسمي سفر کوي. د ده په وینا سفر اصل مقصد د قطر او پاکستان اړیکو پرته له افغان طالبانو سره د سولې بهیر بحث کول دي.
جب علاقائی صورت حال پہ بات چیت ہوگی تو افغانستان یقیناً ایک بڑا اہم مسئلہ ہے.
گوری چې د سیمیز حالات خبره کیږي نو افغانستان لوی مسله ده، پر دې به هم خبرې اترې کیږي او ترڅو چې د جوړجاړي خبره ده. د پاکستان پالیسی همیش دا ده چې د مذاکراتو لالارې ټول معاملې هوارې کړي. دا ډیره مهمه سلسله ده. تمه څرګندېږي چې د قطر مشران به زموږ وزیر اعظم د روانو حالاتو په اړه خبر کړي چې هغوی څه سوچ لري او موږ به هم دوی افغانستان ته د خپلو بهرنی چارو د وزیر د سفر په اړه خبر کړو چې موږ کومې خبرې کړې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنا ربانیکر د فروری په لومړۍ نیټه د افغانستان دوره کړې وه. امریکا د پاکستان د بهرانو چارو وزیري د افغانستان د دوري هرکلی کړي وو. د هینا رباني کر دوره په داسې حال کې کړي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی پیچلې شوې وي. افغان طالبانو سره د خبرو اترو کې پر مختګ په اړه عبدالباسط مشاړ ریډیو ته ویل،
پروگرس کا تعلق ہے، پروگرس تو افغانستان کے عوام اور ان کے رہنماؤں نے اچیو کرنی ہے،
تر سو چی دا پرمختگ خبر دا ندا خوب افغانان او دا دوی مشران تر لاسه کوي. دا بهرنی طاقتونو په شمول پاکستان تر څه حد پر مرسته کولای سي، خو اصلی فیصله به افغان ولس کوي. دا امن او ثبات لپاره چې څه فیصله هم وسی هغه به د ټول نړۍ په شمول پاکستان ته قبولوي. موږ همیش د مذاکرات خبره کړې ده او د دې لپاره چې څوک هم خبره کوي پاکستان
سربیر په دې چې د پاکستان او امریکا اړیکې خراب دي، د کارپوهانو په وینا داسې ښکاري پاکستان د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې ترې نه یوازې له نږدې ساري، بلکې خپل رول د لوبولو هڅه هم کوي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
خبر پختونخوا په سواد کې د وینې د رنز تھیلیسیمیا په اړه د شعور او پوهې پیدا کولو لپاره یو غونډه شوې ده چې پکې د ناروغۍ ماهرانو، ډاکترانو او نورو کسانو ویناوې کړې دي. غونډې ته داسې کسان هم راغلي ول چې بچي یې په همدې ناروغۍ اخته دي یا دوی په خپله په اخته دي. په دې موضوع د مشال راډیو د خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سواد سیدو شریف ودودی حال کې د تلسیمیا رنس په اړه پوها او دغه مرز نه متاثر مریضانو د وینې خېګړې په اړه د یو غیر دولتي ادارې وجیه تلسیمیا سنټر د سولې لاندې دستور او شو دستور کې پسون خلکو ګډون کړو چې پکې ډاکټرانو، زده کوونکو، عام خلکو او د تلسیمیا رنس کارتنان هم شامل وو. دستوري تړومبه کې د اسلام آباد څخه راغلی میرمن ډاکټر سمینا توفیل ویل چې تلسیمیا رنس زیاتره د سیمو لکه پاکستان، افغانستان، هند، سریلانکا، نیپال او د عرب په هیوادونو کې زیات دی، ولی یورپ او امریکا کې د فوهې له وجې دغه رنس ډیر کم دی. دوی زیاته کړه چې دا یو مورنی رنس دی چې د مور او پلار نه بچو ته لګي او داسې رنس دی چې پکې وینه کې سور خولیې نه جوړیږي او وجود کې د وینې کمی وي. ډاکټر سمینا توپیل زیاته کړه چې پاکستان کې دا رنس د اوو نه واله تر یولس فیصده پورې موجود دی. دوی زیاته کړه چې عام خیال دا دی چې خاندان کې واده کولو څخه دا رنس راځي، ولې داسې نه ده؟ دې نه بچ کېدو ویړیا طریقه دا ده چې واده نه وړاندې یو وړوکی شان ټیسټ وکړی شي او ډاکټر څخه مشوره واغسته شي، نو د دې رنس څخه بچ کېدی شي. دستوری ته راغلی زیب الله نوبتن چې دغه ماشومان د تلسیمیا رس کارو اغوی ویل،
زما یو دا بچی دی د شپږو کالو دی، 2004 دی پیدایش دی، تر دې ټیم پورې مې دینه وینه پیدا کړی را د دینه مې مخ کې یو بچی بلو اغا د تقریبا 2007 دا غي پیدایش وو. ما ډاکټر صاحب دروړه اغه ته ټیسټ ولیکو 125 سی سی وینه غي ته ولیکله، کار دلالم سار زموږ یو ګاندی بونګ په سراغه او بیا ماته ویل چې راستاغ مشوم په حق ورسېدا، لکه اغا زمانه دی وینه د لاس نه اغا مشوم زمانه او پات شو دا غي چغي او ناری چې دی دا اوس موږ ما پزړه کې دي.
دستور کې د تلسیمیا رس کار 15 کلن کیرن جبار وای چې دې ته هر میاشت تازه وینه پاس کې نو د هغه سره د دې گزارا کیږي.
ما کیرن زبر نوم دی او د شپږ میاشتو نه د بیماری لګیدل او اوس 15 کال یم او تر اوسه راته ویم پاس کای او په میاش په سوس په میاش کې دوه پیری دا او ډیسپلای انستن لا لوري هغه رات لګی زله می درزی کی او تکلیف رات تب می چوینا رات پاس کی بیا خیم بیا گر زمو دغه کوم.
دستوری ته راغلی د خیبر پختونخوا وزیر زنګلات واجد علی خان ویل چې حکومت هڅه کوي چې د دې رسکار مریضانو مرستې وکړي، ولې د عام ټولنې هم ذمہواری ده چې د داسې خلقو مدد وکړي.
زه د دې ملګرو دې کاوشتا دې کوششتا دې زختا د سلام کوم چې هغه داسې یو پروګرام کو په کار دا چې دا قسمه پروګرامونه دي مختلف زیانو کیو کی په کالجونو کې په یونیورسيټي کې په مختلفو دغه کې چې اغي خلک نور هم خبر شي او دې دغه ته زه د درخواست کوم کسو کوم په دې وخت کې دوی سره د چند اعلان کولای شي چې هغه دوی سره د ډونیشن اعلانو کې زه خپل طرفه د خپل جیب لته به دوی ته 5000 روپۍ ډونیشن اعلان کوم.
د وجیه تلسیمیا سنټر مشر قادر نواز اویل چې دوی هر میاشت 200 مریضانو ته وینا او د تلسیمیا نور دوایانې مفت ورکوي. ولې ملکن ډیویژن کې دا وخت د 100,000 نواله تر 200,000 پورې د تلسیمیا رنسکار مریضان دي او دوی هڅه کوي چې دغه مریضانو ته نور هم مرستې ورکړي. خو عامو خلکو ته هم پکار دی چې د ضرورتمندو خلکو مرستې د وینې اتیا کولو په شکل کې جاری وساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د تلسیمیا په اړه باندې د مشال رادیو د خبريال رپورت واوریده. ل قبایلی سیمې کورمې پورې اړه لرونکو طالب علمانو د خیبر پختونخوا په پیښور کې د وینې ورکولو کیمپ لګولی دی. دا زده کوونکي وایي د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې او عملیاتو له کبله ډیر خلک ژوبل کیږي چې ورته د وینې ضرورت وي. زموږ خبريال په پیښور کې دې کیمپ ته ورغلی دی او په هماغه ځای کې له خلکو سره خبرې کړي دي.
قدرمن ودون کو زوس پدې وخت په خبر فقیر آباد د ګورنمنت کالج مخه ته ولوړم. دلته یو د حمزه فاونډیشن د سوري لوندې او د کی ایس یو یعنی کی د کورم سټوډنټ یونین په مرسته سره دلته یو کیمپ لګیدل دی. زه دلته ګورم چې دلته په غړه توګه باندې د کورم ایجنسی سره کوم تعلق لري هغه طالب المون دلته راغلي دی وینا ورکې. موږ سره دلته یو کس ولوړ دی سره موږ خبرې کوو چې دوه وینا ورکړل اوس څنګه محسوسې اورور ادار ته وای نه ما د سدي او کوم ځای سره تعلق لري او سبق چی دی ای
ایمان ما فزر رحمان دی کوم ځای جنسه سره تعلق لرم او ګریجویشن کوم ریس کالج نه
زین کی د څو څه د وینې د ویر کړه دا
کوم کې اکثر د زیات تر تکلیفونه خلکو لپاره راځي لکه اوس ننګ حالات کې اپریشن حالات ته او د سې نورې سې ایمرجنسي راځي نو دلته کې خلک بشور ته کوم کله راځي کنه نو بیا د اغو لپاره ډیر زیات تکلیفې د خلکو لپاره خدمت د پړه کې ګړي پړه د بلډ مویر کولو وینې نه خطا کې نورې قربانې به مونږ ویر کوو کور مې د فرات
مونږ به اوس یو بل کس سره خبرې کوو چې هغه وینا ویر کړله او جوس کی در دوای رورا نماد څه دی او کوم ځای سره تعلق لري.
ما نام محمد نسیم دا یم د کور مې جانسه
جوس څه دی کنه داس کې او وینا د ویر کړله جوس خوان زیاتو کبې نه ویر کول څه دی هغه درته سخت لګیدلو
جوس خوان ستاخه وینې دومره تکلیف نه وځي راکوه
وینا خو څه تونه هو ته مشکل نه ده نه محسوسې دلو
نه څه مشکل نو
ته تاسو کومه وینه دي داغه کوم یو ګروپ ته
او
نیگیټیو خو چې ته ملويږي نه خو ډېر ګرونه وینه دي
زه ته نیگیټیو نه کومه بل څه کوي کوي
نو څه واجه سو واته وینه ور کړل
انساني خدمت لپاره د خلکو خدمت وکړل شي.
قدرمن اوردونکو دا موږ سره د او نیگیټیو ولا څه وینه خپل ور کړل دا یې څه د انسانيت څه دي خدمت کول غوړم او زدا کول شم څه زوینه ور کوم دنه پاس بوس مونږه سود حمزه فاونډیشن حکومت میډیکل ټیکنیشن دی هغه سره مونږه خبرې کوو. فقیر خان درته وای صدقه چا وینه ور کوله د لپاره څه حفاظتي تنظیمات څه
دی؟ جی جی بالکل مون وی پی لیول مونږ ګورو دا غي ایج بی لیول مونږ ګورو دا غي نه مونږ تاسو کو یاره تاسو څه بیماری خو نشته یا ګرده کې کانه یا زخم یا نور داسې کومه غټه بیماری دا اغه نه بعد بیا چې کوم ډونر مونږ ته وینه راکړي اغه نه مونږه لیس کوانټیټی کې وینه وایو وینه نه بعد چې کوم دی اغه لمو یو پراپر مطلب 10 منټ یا 15 منټ اغه لمو ریسټ ورکو دا د پاره د دې چې کده دی دا د وینه سرکولیشن په بدن کې وشي سلی پلاس ته بیا د دې لمو بیا جوس ورکو
سترنج نه نور بیماریو نه تل کې دوه خطر هم می نو اغه د پاره تاسو صحیح حفاظتي ګامونه چت کړی دي
هپاتایټس ای بی سی ایچ ای وی ایډز نور داسې مطلب بیماری نه دي چې دا د نیډل نه خورېږي نو دې د پاره کوم نیډل مونږ سره یو ځل یوز شي اته
دا حمزه فاونډیشن چې کوم مشر دی هغه سره به خبرې کوو. درته وای اتک صاحب کم بیگونه چې تاسو ته وینې ملاو شو دا به تاسو د نه پښتر توړې
دوی کسانو بلډ ورکړي نور سمرګي روان دي دا زم کوم هاسپټل له حمزه فاونډیشن چې هغه کې زیر علاج 813 تلسیمیا هیموفیلیا او بلډ کینسر رجستر پیشنټ دی دا وینې چې کوم نیمګال ته یو پروپر د سکرین ګو شو هغه نه پښې کوم دی دا وینې موږ هغه پیشنټ چې کوم دی بالکل فری اف کاست کوم دی هغه ورکو شي
نن سبا چې کوم خلکو نه دې وینا واخلي خو بیا خرڅ کی خپل ګټې پی کوي نو تاسو سوای په دې باندې
چونکی خو بچ کم نه پر معاشره کې کم نه هر سو کې بهرحال داسې زیات کیسه راغلي موږ ډون نظر راغلي چرک فلاین کی په فاونډیشن چې کم دی غي د بلډ خرڅ کړی دي یا چې کم دی په دونه پیسو مونږ راکړي دي
روان وخت کې هغه کسان چې کوم کورم سره تعلق لري خدای دې نو کی هغه ته د وینې ضرورت پی تاسو هغه څنګه رقم راسته کول شي
کم دی دې تاسو نه بلډ پکاروي اني ایمرجنسي کیس ډایلیسس کی ډیلیوري کی یا سداسي
ایکسیڈنٹس کی الحمدللہ دا سروس سے بچکم دی تو بالکل فری اف کاسی کم دی ملاوی کی زبدا سیڑ جی
پورا سٹوڈنٹ یونین صدر دے او دا غزے کی دو دی پمرست سرا دا کیمپ لگا ول شوی دی محمد حبیب صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام
سٹوڈنٹون سے دے پغاٹا تو بنے دو کور میں ایجنسی تورا غونڈ کو سنگ ممکن شدا
مو ایس ایم ایس کو فون و تکو سیرا دا علاقے دا خدمت دا پر میو قدم چتو دی کی تو سم پورا پورا امرست کو نہ دا جوانوں دی زون سڑا ہوار سے کی تبی دور یو
دا کیمپ سے دے دو کور سٹوڈنٹ والا ویلی جوڑ کلو واج سوا
بم بلاسٹنگ کی گی ذاتی دشمنیانی ہم کی دایشی مختلف قسم زنانہ و بیماریانی ہم وی دا مکرم ایجنسی کی دا دشتگرد خلاف یولوی جنگ روان دے آل تا چکلا ہم بیا آرمی والا چکبلا کروائی کوی آگی بیا در زیاد تر عام شہریان زخمی کی گی دا اغو واج نا اغوی چکلا پیشاور تر روشی بیا اغوی دا وینی در ساخ ضرورات وی آگا نا با دانن مولا بلد کیم بلا گولو دا مدیر پر گولو گل سکم خالق رسی آل تا افیکٹڈ وی اغوی تا دا وینی کی تکلیف نوی او بل چکم دے چی بل زینا بغاٹ کی مادا خلیل دا ونا خبا آرسان کی مادا ملوی کی روینا
سن بلمان دو کرمی جنسی نا تورا غون کرلو او دو وینی ما ویر کرلی سنگ محسوس ہوئی
دا فخر خبر دے دا مولا بار دا خوشحالی خبر دے دا کرمی جنسی زوانونو کی دا شعور شتا سیرا مو دا خپلی جنسی دا خدمات پارا تیارو و انشاءاللہ ہمیشہ دا پارا بکو
یادونا
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نه می بجې
مشال ریډیو ته وګیاست او وسم ورزو یو بل رپورټ د پاکستان د انګریزي ژبې پورسپانه د فرایډي ټایمز کې د ملکی او پوزي د کار حدونو تر سرلیک لاندې د لیکوالو خبريال نجم سیټی لیکنه خبره شوې ده په دې کې راغلي چې د قانون ډېرې پوزي ماده له هغه وخت راخیستل شوې چې پاکستان لا نه و جوړ او په دې سیمه کې د برتانیا حکومت و موروال کاکړ نور برخې دروې د رپورټ
په اونیز مجله دی فرایډی ټایمز کې خبره شوې ده ادارې لیکي چې په تیرو څو کلونو کې په سلګونه داسې بلوڅ ملتپال د پوځي استخباراتو لخوا بې درکه کړل شوې دي چې د بیلتون غوښتونکو تور پرې لګیږي ادارې لیکي چې سپریم کورټ په دې کې بېخلش بریالیتوب ترلاسه کړی دی چې دا ورک بلوڅان د استخباراتي ادارو له منګولو څخه راخلاص کړي خو په دې وروستیو کې د هغو مشکوکو څلورو ترهګرو په تحویل کې وژل کېدو نه یوازې د رسنیو د سر خبرونه جوړ کړل بلکې سپریم کورټ او د پېښور های کورټ یې پر دې مجبور کړل چې په اړه ګامونه پورته کړي دا څلور کسان پر پوز د برید کولو په تور کې له کورټ مارشل سره مخامخ وو ادارې لیکي چې د ستونزې یو برخه د ولسی قانون له قانوني حدودو سره تړلې ده او اوس داسې وخت دی چې له بنیادي حقوقو سره د مرستې لپاره په قانون کې د بدلون اړتیا ده ادارې لیکي چې د قانون ډیری پوځي دفې له هغه وخت راخستل شوې دي چې کله پاکستان نه وو او پر دې سیمه د برتانیا واکو د ادارې لمخې په برتانیا او اروپا کې په داسې قانونونو کې لوړان دي لا بدلون راوستل شوې دي او لسی قانوني حدود د پوځي معاملاتو جوګه کړل شوې دي خو په پاکستان کې د بیلابیلو پوځي رژیمونو په دوران کې د دې برعکس سوي دي ادارې لیکي چې د بیلګې په توګه په ډنمارک جرمني آسترییا او هالند او داسې نورو کې پوځي عدالتونه نشته په سپین او لاتینی امریکا کې پوځي عدالتونه په سیاسي معاملاتو کې مداخلت نشي کولای او ان تر دې چې د پاکستان په گاونډي هیواد هند کې هم هغه خلک چې له پوځي قانون سره مخامخ وي کولای سي چې د ریاست په های کورټ کې اپیل وکړي ادارې لیکي چې په پاکستان کې داسې نه ده او په دې ملک کې های کورټ دا قانوني واک نه لري چې د پوځي عدالتونو د پریکړو پر ضد اپیلونه ومني ادارې ذاتوي چې اوس د پاکستان په سپریم کورټ کې د درو مهمو کیسونو اوریدنه کیږي چې لومړی د 1990 کال د عام انتخاباتو د مخنیوي لپاره د جاسوسي ادارې ISI د ډایرکټر جنرال او د ټولو پوځونو د مشر لخوا سیاستوالو ته د پیسو ورکول دویم په بلوچستان کې د ورکو خلکو او دریم د پوځ په ولکه کې د بندیانو وژل کېده د ادارې پلیکنه کچيري سپریم کورټ د داسې کیسونو اوریدنه کولای سي نو ولې داسې نه سي کولای چې د قانون د ځینو دفو په لری کولو سره پوځي قانون تر ولسی قانون لاندې کړي او د قانوني جمهوریت لپاره په سیاست کې د جاسوسي ادارې ISI د لاسوهنې مخه ونیسي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه تر دې کې کوم یو
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال رادیو ته غواګیاست او سم وخت شوه دی په پیښور کې 12:30 بجې ل انیسې اجمل د دې محل خبري سرټکیو ورو
چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته د دورې مقصد افغان طالبانو سره د سولې پاړه خبرې کول دي. افغانستان کې یو امریکایي پوځي افغان ساتونکو وجلې. پولیس وایي چې د خیبر پختونخوا په شبقدر کې د جنکو په سرکاري سکول کې چاودنه شوې. روس او چین د شام پاړه قرارداد رد کړی دی او په اروپا کې د سختو سړو له وجې 1500 کسان وژل شوي دي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې بیلابیل ورځپاڼې راخیستې دي او د هغو له اداریو نه مهمې خبرې تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق او د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیمونو لخوا په نورو نومونو هلو زلو چلولو لیکلي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز وایي چې پیپلز پارټي دا تور په پنجاب حکومت لګوي چې دوی د ترهګر ډلو خصوصا لشکر جنگوي دپاره همدردي لري او ولې ورته اجازه ورکوي چې پنجاب کې جلسې جلوسونه وکړي. ادارې زیاتوي چې هم دې خلکو خو کراچۍ کې هم جلسې کړي دي او راتلونکي کې هم دلته د نورو جلسو کولو اعلانات کړي دي. حالانکه سندھ او مرکز کې د پیپلز پارټي حکومت ته بیا دوی په خپل ولې د دې مخه نه نیسي او بلدا چې رحمان ملک تور لګوي چې د ترهګرۍ خلاف قانون کې د بدلون بل سینټ کې دی نو ځکه دوی د دغه خلکو په ضد کاروایی نشي کولای. اداریا د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنیاد وایي چې د خلکو په نورو نمونو بینک اکاؤنٹس هم خلاص کړي دي چې پکې د بهر ملکونو او په خپل د پاکستان نه خلک پیسې اچوي. اداریا اخیره کې وایي چې دا خبره هم د چانه پټه نه ده چې د دې ډلو جوړښت کې پوز او استخباراتی ادارو لاس دی او اوس چې هم په شا د پاکستان تر ټولو مضبوطه اداره ولاړه ده نو څنګه به دوی ته څوک لاس واچوي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې د سینټ کمیټي هم زر تر زره دا بل پاس کی چې د هر قسمه ترهګر ډلو او اورپکو خلاف مؤثره کاروایی یقیني شي. د پیښور نخبریدونکې ورځپاڼه آج خپل اداریه کې لیکي چې یو طرف ته وزارت خزانه خپل رپورت کې ویلي دي چې د بجلی په نرخ کې د 2008 نه 10% پورې اضافه شوې ده خو بلخوا حکومت داوه کوي چې په بجلی یې اولس تا 315 ارب روپو سبسیډي ورکړي. اداریه وایي چې دواړه اعلانات د پوهې نه بهر دي خو حقیقت دا دی چې حکومتي چارواکي په خپلو اخراجاتو کې کمی نه راولي او ورځ په ورځ ورسره د هر سیز نرخ په بره روان دي. بل طرف ته چې کمی د کرایې بجلیګرې راوړې شوې دي یو خو د هغې بجلی ګرانه ده او بل دا چې دا هغه عمره بجلی نه پیدا کوي څومره چې ویلي وو. ادارې زیاتوي چې حکومت لا د کرایې بجلیګرو او هر ورځ نرخونو اوچتولو په ځای د ارزانې بجلی په پیداوار کار شروع کول پکار دي او دې لړکې د خیبر پختونخوا برنې سیمې د اوبو نه ارزانه او اسانه بجلی پیدا کولو کې مرستې کولی شي چې ورسره به ملکی ضرورت هم پوره شي او نور ملکونو باندې به هم خرڅ کړي. خو دا پته نه لګي چې ولې حکومت دې اړخته پام نه کوي. ادارې اخره کې وایي چې تا هر څه موجود دی خو صرف د حکومت د نیکنته او پخې اراده کمې دي او که اوس دا مسله حل نشوه نو راتلونکي کې هم اولس تا د اسانو او ریلیف س آثار نخکاری. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریا د چترال او گلگت په خلکو لیکي چا چې د پریس کلب مخې ته د احتجاج دوران د رحمان ملک هغه بیان بے بنیاد وبللو چې ویلی وو چې کراچۍ کې د ناامنۍ په پیښو کې د چترال او گلگت خلک ککړ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مصر او پاکستان پرپوزونو او د دوی لخوا په ولسی حکومت کې د ګوتې وهلو په اړه مقاله خپره کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې طالبان وایي ملا عمر امریکایي ولسمشر اوباما ته د سیاسي روغې جوړې لپاره په مذاکراتو کې د دلچسپۍ د ښودلو په اړه خط نه دی استولی. بشیر ګواک د دې دواړو مقالو مهمې برخې دروړوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په مصر کې د خلکو لخوا د حسنی مبارک د حکومت له چپه کولو یو کال وروسته د مصر پوځ مدني ټولنې بندي او د آئین د غلط استعمال له لارې خپلې ګټې لاسته راوړل غواړي. بلخوا په پاکستان کې چې ډیر وخت پکې پوز په حکومت کې پاتې شوی دی، د پوز او اولسي حکومت ترمنځ کشاله روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې دې حالاتو ته په کتلو سره د دواړو هیوادونو ډېرې مشترکې خبرې د امریکا لپاره دردونکې دي. په دې دواړو هیوادونو کې مشترک ټکی دا دی چې دواړه کې د مسلمانانو اکثریت دی او دواړه له اوږد مهال راهیسې د امریکي اتحادیان او د پوځي او اقتصادي مرستو ترلاسه کوونکي دي. ورځپاڼې په خپله مقاله کې لیکلي چې پاکستان او مصر دواړه قوي جاسوسي ادارې لري چې ډېر واکونه یې خپل کړي او په اسانۍ سره یې له لاسه وتل نه غواړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د وسلوالو سره د پاکستان د مرسته کولو تاریخچې امریکا ته سختې ستونزې پیدا کړې دي. په مقاله کې د پاکستان او مصر د پرتلې په لړ کې وړاندې راغلي چې که څه هم پاکستانی پوز وخت په وخت په ملکی حکومت کې ګوتې وهلې او واک یې اخیستې، خو لږ تر لږه دا هیواد یو آئین لري. بلخوا د مصر پوز کوشش کوي چې د پاکستان له پوز هم ډیر واک اختیار ترلاسه کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې امریکا باید پر مصر تر هغې وخته پورې پوځي مرستې ودروي څو دوی اولسي حکومت لوړ نوي ګڼلې او واکونه یې نوي ورسپارلې. ورځپاڼه لیکي چې په مصر او پاکستان دواړو کې د مسلو حل دا دی چې پوځونه دي د اولسي حکومت په کارونو کې کار نه لري او حکومت ته دی پرېږدي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې افغان طالبانو دا خبره رد کړې چې د دوی مشر ملا محمد عمر دی امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته کوم خط لیږلی وي. ورځپاڼې د طالبانو د وین لخلې لیکلي چې هغه رپورټونه بې بنسټه دي چې پکې ویل شوي ملا عمر اوباما ته خط لیږلی او پکې د جګړې د ختمولو او مذاکراتو لپاره رضایت ښودلی وو. واشنگتن پوسټ د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د یو رپورټ په حواله لیکي چې اوباما ته تیر کال د جولای په میاشت کې پر لیږلي دې خط د ملا عمر دستخط نشته. د چارواکو په وینا په دې خط کې طالبانو د امریکا سره د باور د رامنځته کولو دلچسپي ښودلې. یو چارواکي ویلي ملا عمر په دې خط کې له امریکا څخه ګیله کړې چې د مذاکراتو لپاره یې د باور او اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره له کال ګوانتنامو زندان څخه د طالبانو خوشي کول او داسې نور ډېر څه نه دي کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې که دا خط په رښتیا هم ملا عمر لیږلی وي نو په څرګند ډول دا ښیي چې د طالبانو مشران د خبرو د پیلولو لپاره دلچسپي لري.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. روسیې او چین د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د شام په اړه وړاندې پریکړه لیک رد کړی دی. دا دواړه هیوادونه وایي چې دا پریکړه لیک متن متوازن نو او باید پر متن یې نور کار هم شوی وای. د لویدیځ هیوادونو او د ملګرو ملتونو سرمنشي د روسیې او چین پر دې اقدام انتقادونه کړي دي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري ایجنسیونو په حواله یو رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي د روسیې او چین لخوا د سوریې په اړه د پریکړه لیک ویټو کول د دې سازمان او نړیوالې ټولنې رول متاثره کړی دی. دا بان کی مون وین مارټین نسر کی ویل دا پریکړه په داسې وخت کې ویټو شوې چې د سوریې حکومت باید د خپل خلکو پر ضد د تاوتریخوالي د بندول لپاره د نړیوالې ټولنې یو موټی غږ واوري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې په شمول دیارلس غړو هیوادونو د وړاندې شوې پریکړه لیک په ملاتړ رای ورکړې. په دغه ویټو شوې پریکړه لیک کې له واک څخه د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ګوښه کېدو په اړه د عربي ټولنې د غوښتنې ملاتړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي ویل چین او روسیې په شرمناک توګه دا پریکړه لیک ویټو کړ. خود روسیې استازي بیا وایي چې وړاندې شوې پریکړه لیک د سوریې په شخړه کې ښکېلو خواو ته غیر متوازن پیغام درلود. ویتالی چورکین ویلي د دې پریکړه لیک ملاتړ کوونکي لویدیځ هیوادونه په سوریه کې د رژیم د بدلون او واک ته د مخالفانو د رسولو په لټه کې دي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته ویل
поддержка же одной из сторон внутреннего конфликта попытка навязать
свой политику по корней جګړه کې د وسنګړي لوري څخه ملاتړ کول او له بهر څخه د سیاسي طرحې یا اصلاحات ورتپل په خطرناک توګه د بیسوباتي د پراخیدو لپاره زمينه برابروي او په نړیوالو چارو کې د ګډوډۍ عناصر تقویه کوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي ویلي چې په پریکړه لیک کې د روسیې لخوا پیشنهاد شوی بدلونونه د منلو وړ نه و. د چین دولتي خبري آژانس سین هوا بیا په ملګر ملتونو کې د چین د استازي لی بوډونګ په حواله ویلي چې د پریکړه لیک د متن په اړه باید لا نورې سلام مشورې ترسره شوی وای. په ملګر ملتونو کې د سوریې په اړه وړاندې شوی پریکړه لیک یو ورځ وروسته له هغې ویټو کیږي چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په باب تازه رپورټونه خپاره شوه. د بشري حقونو فعالان وایي د سوریې ځواکونو په همس ښار کې په تازه حملو کې شاوخوا 200 کسان وژلي دي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیست. افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي د تیرې اونۍ پر مهال 33 کسان د نامنیو په پیښو کې د ککړتیا په تور نیولې دي. د ولایت د امنیتي چارو یو مشر رحمت الله اطرافي خبریالانو ته ویلي له دې نیول شویو کسانو سره وسله هم نیولې ده. نور د سید شاه سقیم پر رپورټ کې
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې تیره اونۍ په ښار او د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د پلټنو پر مهال 33 تنه د نامنیو په پیښو کې د لاس لرلو او له قانون څخه د سرغړونې په تور نیولې دي. چارواکي وایي له نیول شویو کسانو سره په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې هم نیولې دي چې دا مهال د دوی په ولکه کې دي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي وایي چې په دې سربېره تیره اونۍ یو په چاودېدونکو توکو بار موټر چې د ځانمرګې برید دپاره تیار شوی و هم نیولی دی.
یو موټر بم د وطن دښمنانو تیار جوړ کړی وو، یا کړی وو، هغه کشف شو او پر هغه ځای باندې خونڅه شو. دوه تنه مخالفین د منځه تللي دي او ننه پر ژوندي نیول شوي دي. لس ډبې کشف شوي او خونڅه شوي دي. یو دېرش عدد ریموټ کنټرول لاسته راغلي دي. 300 د مین پټاکۍ دي. 12 تنه مواد مخدری په جرمونو کې نیول شوی دی.
اطرافي زیاتوي چې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پلټنو پر مهال 30,000 کیلوګرام زیات نشه یي توکي هم نیولې او سوځولې دي.
30,000 کیلوګرام چرسو دا کشف شوی دی. حالت ځای پر ځای سوځولې دي. د یتان په حضور کې
په کندهار کې تیر اونۍ هم پولیسو د پلټنو پر مهال لسګونه تنه لسپکو او درنو وسلو سره نیولې وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
په قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې د بجلی د نشټوالي له کبله د سیمې اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ دي، خو وس ځینې خلک له لمره د انرژي اخیستو لپاره ښیښې کاروي او خپل ضرورتونه پوره کوي. ځینې خلک بیا وایي دا ښیښې ډېرې ګرانې دي او د اخیستو وس یې نه لري. دا چې دا ښیښې څومره برښنا جوړوي او بیا یې څه دي، په اړه یې دا رپورټ اورو.
په خیبر قبایلی سیمه کې د بجلی د نشټوالي له امله ځایي خلک د شمسي توانایي شیشې استعمالوي. د شمسي توانایي دغه شیشې اوس د خیبر ایجنسۍ په بازارونو کې هم خرڅیږي، خو بیا ځینې خلک وایي چې دوی د اخیستو وس نه لري او د خپلو ضرورتونو دپاره نورې ذریعې استعمالوي. دا چې په دې کې کوم ډول شیشې میلاویږي، په څه بیه خرڅیږي او څومره بجلی پیدا کولی شي، په دې هکله باندې په لنډي کوتل بازار کې د شمسي توانایي شیشو خرڅونکی یو دکاندار فیض الله مشال ریډیو ته وایي.
خو عام دلته چې ډیر استعمالږي، وخت کې یو نیم سل واټه، سل واټه او اتیا واټه دغه ډیر استعمال دی. یو نیم سل واټه چې تقریبا په کې هغه 10,000 روپۍ دین، عام شیشې چې کومې دي په 12,500 روپۍ، او ژمی کې چې کوم دی کم از کم یو نیم سل واټه چې کوم دی دا 15 لیټرونه لګي. د شمسۍ چې کوم خپل لیټرونه دي، او ورځې چې کوم دی بیټرۍ چارج کا، نو مکمل شپه بیا چې کوم دی دا مکمل کار کا. نو کم از کم دا درې څلور کمرې چې لري کوم کور، نو په هغه باندې د مان اندازې نه تقریبا 17,000 روپۍ ښه کافي ښایسته فټنګ جوړته کړي، نو 17,000 روپۍ راځي.
د خیبر ایجنسۍ په لنډي کوتل سیمه کې د شمسي توانایي استعمالونکي یو تن سدیر احمد پریدی د استعمال په حق لوای.
په لنډي کوتل کې د بجلی مکمل نشټواله ده، نشته ده. موږ مختلف قسم ضرورتونه لرو، نو ټول خلک په دا مجبور شوي چې جنریټر اخیستي. ما په خپله د شمسي توانایي یا سولر پینل چې ورته وایي دغه شیشه اخیستې ده، او چې نمر لګیږي نو دا ښه بهترین کار ورکوي. د پاره ما یو پی ایس هم اخیستی دی، نو هغه سولر پینل چې کومه شیشه ده هغې نه بیټری چارج کیږي، او دغه بیټری نه بیا موږ خپل ضرورتونه پوره کوو.
د دغه سیمې یو بل تن سراج اپریدی وایي چې هر تن یې وس نه لري چې دغه د شمسي توانایي شیشې واخلي.
د هر چا دا وس نشته چې دغه شیشې واخلي. کومو خلکو وس نه وي، هغه چې کوم دی لنټینونه استعمالوي، او دا چې کوم دی دا بتۍ دي، دا مومبتۍ موږ ورته وایو، دا چې کوم دی رڼا دپاره استعمالوي. اخلی پخلی خو موږ چې کوم دی لرګي او ګیس و دا دغو نه چې کوم دی دا کار اخلو، دا چې کوم دی ضرورت به پوره کوو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د دوی په سیمه کې دی بجلی بحال کړی شي، او چې په کومو لرو پرتو ځایونو کې د مخکې نه بجلی نشته او چارواکي ورته د شمسي توانایي دغه اسانتیاوې ورکړي، نو د دوی د بجلی دغه ستونزې به ورسره هم هوارې شي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د قبایلي سیمو د 30 کالجونو مشرانو ته تربیه ورکړل شوې ده، روزنه یې شوې ده. خو دوی وایي چې دوی ډېرې ستونزې لري او دوی ته د اسانتیاوې ورکړل شي. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
په قبایلي سیمو کې د تعلیم یا زده کړې د پرمختګ لپاره جوړ کړی شوی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د ټولې قبایلي او نیم قبایلي سیمو د 30 کالجونو پرنسپلانو لپاره یو تربیتی ورکشاپ سرته ورسېدو چې پکې د 150 کالجونو مشرانو ګډون وکړو او دوی ته پکې د خودنن نه علاوه د تعلیمي ادارو انتظامی امور باندې هم تربیت ورکړې شو. دغه تربیت بخلا د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ډایرکټر روی خټک مشال لیډو ته وویل چې د زده کړې نه علاوه د تعلیمي ادارو انتظام سنبالول هم ډېر ضروري دي.
یو ٹیچر تا د درې قسمه سکلز ضرورت وی یو ٹیچنگ سکل چې ساته وی دریم چې کوم شی هغه پڑھاوی پکار داده چې پاغه باندې دا پورا عبور وی دریم شی چې هغه ته پکار دے هغه دی مینجمنٹ سکلز لکه ٹیچر کلاس روم مینج کوي یا انسټیټیوشنل مینج کوي نو دې لپاره د دې کانټینټ نالج کوي خدا دو سکلز کوم دی ٹیچنگ سکلز او مینجمنٹ سکلز دا دې نوی نو دې لپاره موږ د کورسونو اهتمام کوو وقتاً فوقتاً دا اوسنه کورس چې دی دا بیسیکلی په مینج
بار بار کول پکار دی چې سره د ټیچر چې کوم افیشینسی دا هغه زیاتیږي او کله چې دا افیشینسی زیات شي استعداد زیات شي نو دوی به زیات خپل صلاحیتونه سټوډنټ ته ډیلیور کوي او دې سره زمونږ چې فیوچر کوم بچی دی
تربیتی ورکشاپ په هر کچ باندې پکار دی او بیا بیا دی وکړ شي خو دوی ته پسیم کې او تعلیمی ادارو دننه نور ستونزې هم هوار کړی شي. دوی وایي
مونږ چې دلته کم ټریننګ وو ریګارډینګ مینجمنت ټیچنګ سکلز دا ډېر فائدہ مند وو او مونږ دا امید کړې داسې کورسې چې نور هم شي اسپیشلی آی ټی ریګارډینګ زه خو خپله آی ټی ولایم خو موسټلی سټاف چې کوم دی هغه آی ټی لټریټ دی نن سبا چې کمپیوټر جاله نور دی هغه مخ خلک جاهل دی هغه چې پی ایچ ڈی هم وي ولې چې مونږ ریسورس دی دا انفارمیشن آر انټرنیټ دی مشکلات خو ډېر زیات دي. مونږ سره فنډز نشته مونږ سره سټوډنټ اټینډنس نه وي ولې چې دوی دا هغه کې سټوډنټ چې مونږ لري لري ځای نه رزم نه خطر ده. مونږ سره سر خپل کالج څخه خبره وکړ مونږ سره بلډینګ نشته مونږ سره لایبرری نشته بجلی خو بهي نه وي کمپیوټر لیبس خو سه ډېر پراته دي. سر
دا د ستونزو په حق لا چې کله مونږ د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د مشر نه پښتنو کړه نو هغه دا درې خپل کړو چې خراب امنیت هر ځای ته رسایي او مالی او بدني ستونزو له وجې دغه مشکلات دي خو له ډېر ضربا دا هم هوار کړی شي.
دا سه زه اچته نشته دي چې الته کې پرابلمز نه کته سو ډیولپ ملکونه وګورئ نو الته کې پرابلمز دي او مو خو انډر ډیولپ ملکونه یو او بیا نن سبا چې کوم حالات دي نو په دې کې زموږ پرابلمز نورم زیات شوی دي. خو دې ټیکل کونو د پاره خلق پکار دي چې لکه خلق او تا اویلیبل ریسورسز کې په اویلیبل حالاتو کې هغه ته داسې ټریننګ ورک لري چې تاسو څه کولای شئ تاسو په دې خراب حالاتو کې سکول څنګه ښه چلولی شي دا کالج څنګه ښه چلولی شي تاسو سره ریسورسز لیمیټډ دي په دې لیمیټډ ریسورسز کې به تاسو څنګه ښه دوا چلوئ.
یادونه ول دا چې په دې موقع د فاټا سیکرټری عبد مجید هم موجود وو هغه مشال لیډو ته وویل چې د سټاف کمی لري کول لپاره دوی اوس نوی خوشا درې سو پورې نارینه زنانه استادان برتی کړل او دغه نه علاوه د قبایلی سیمو په ټولو تعلیمي ادارو کې د بجلی د کتابونو د کمپیوټر لیبارټرو او د انټرنیټ مسلې هم را روانو سومیاشتو کې هواري کړی شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو وار بیا د عدالت د سپکاوي په ترڅ کې سپریم کورټ ته د 14 فروری نیټه باندې رابلل شوی دی. د دې ادارې نور مهم ټکي درته زموږ همکارا انیسا اجمل دروروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو وار بیا د عدالت د سپکاوي پترس کې سپریم کورټ ته رابلل شوی دی. د عدالت وو کسیزه بنچ د دې کیس د اورېدنې په وخت ویلي وو چې د دې کیس اورېدنه به په 14 فروری کېږي او وزیر اعظم د راتلونکي نیټې باندې عدالت ته وړاندې کړی شي. د وزیر اعظم وکیل بیرستر اعتزاز احسن چې کله د دوی کیس وړاندې کولو او په دې معاملې د خبرو کولو هڅه وکړه نو ججانو صبر لا لاس ورکړل. او احتساس احسن ته دا موکه هم ورنکړه چې په سم ډول یې خبرې کړې وي. رسپانه وایي چې په قانوني توګه وزیر اعظم سره درې لارې کېدای شي. لومبه دا چې هغه د بیس شرطه بخنه وغاړي او بیا د سویس چارواکو ته د صدر آصف علي زرداري د درغلیو د مقدمو په اړه خط ولیکي. دویم دا چې وزیر اعظم د دې تورونو مقابله هم کولی شي خو د دې نتیجې جدي هم کېدای شي. ادارې لیکي چې عدالت سره دا اختیار شته چې وزیر اعظم ته هم په هغه وخت سزا ورکړي چې په ترس کې هغه ته شپږ میاشتې قید هم ورکړې کېدای شي. او دریم دا چې وزیر اعظم د دې فیصلې پر ضد په عدالت کې اپیل هم کولی شي. روزپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم لخوا داسې نه ښکاري چې دی به د خپل ګوند د مشر پر ضد خط ولیکي، خو که چېرته وزیر اعظم ته سزا واورول شوه نو د دې به ډېرې بدې نتیجې وي. بعضې کارپوهان وایي چې وزیر اعظم د عدالت توهین کړی دی، نو دی د قومي اسمبلۍ د رکنیت او د وزیر اعظم مینا هم لرې کېدای شي. او ځینې کارپوهان دا دریځ لري چې که وزیر اعظم یقینا مجرم وګرځولی شو نو د قومي اسمبلۍ سپیکر به الیکشن کمیشن ته خط لیکي او بیا به الیکشن کمیشن د دې فیصله کوي چې هغه د خپلې څوکۍ نه لرې کوي او که نه. او که چېرې وزیر اعظم لرې کړی شو نو بیا به پیپلز پارټي نوی وزیر اعظم ټاکي او هغه خلک څوک چې د سینټ انتخابات وروسته کول غواړي هغوی به ضرور مایوسه شي او دا به پیپلز پارټي هم په راتلونکي انتخاباتو کې د همدردۍ د ووټ حاصلولو لپاره یوه ښه موقعه وي. اداریا په اخره کې لیکي چې که په وزیر اعظم ګیلانی فردي جرم عاید کړی شو نو دا به د پاکستان لپاره ښه نه وي، ځکه چې دا وخت په ملک کې سیاسي او جمهوري استحکام ته زیات ضرورت دی.
په تیرو کلونو کې د افغانستان په خوست ولایت کې تھیټر پرمختګ کړی دی او د دې هیواد په کچه یې ښه مقام ګټلی دی، خو د تھیټر ممثلین وایي دوی وسایل نه لري، لیکوالان نشته او په خوست کې یوه ښځینه ممثله هم نشته چې له دوی سره ټاکلی رول ولوبوي. په دې موضوع د نقیب الله متنوال رپورټ اورو چې د تھیټر د یوې ډرامې په غږ پیلېږي.
ولی چرگان پټوي خو ما پټو چرگان، کله دې جمعه ته سپلای پټی کړی وي، کله دې بوتان پټ کړی وي، په شرمو دې و شرمولو
خوست کې د یوې تمثیلی پارچې د صحنې او ډایلاګ چې د یوه پوډری حالت پکې ښودل شوی دا او دې ته ورته په سلګونو نورې داسې تمثیلی پارچې یا ډرامې شته چې په تیرو لسو کلونو کې د خوست د تیاتر ډلې په خوست، د هیواد په نورو ولایتونو او حتی په خلیج هیوادونو کې پښتنو مسافرو ته وړاندې کړي. که څه هم تیاتر په خوست کې ډېر ښه شوی، خو د تیاتر ممثلین وایي چې په دې برخه کې دوی اوس هم ګڼې ستونزې لري. د خوست د تیاتر ډلې مشر سلطان محمود خیرخوا وایي چې دوی وسایل نه لري، په دې برخه کې لیکوالان نشته او حتی په خوست کې یوه ښځینه ممثله هم نشته چې دوی سره ټاکلی رول ترسره کړي.
ملی او بین المللي ورځې وي، په هغو کې خو ضرور مونږ پرچې لرو. مثلا د حقوق بشر لپاره مونږ پرچې وړاندې کړي دي، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي په اړه مونږ پرچې وړاندې کړي دي، د ډاکټرانو په اړه مونږ پرچې وړاندې کړي دي، ښوونکي په اړه مونږ پرچې وړاندې کړي دي، محصل په اړه، د مور د ورځې په اړه. د تیرو درې څلورو کلونو کې مسلسل دریم مقام، دویم مقام، لومړی مقام ګټلی دی. زمونږ د خوست ممثلین چې دي په دې کمو امکاناتو چې تاسو یې ګورئ چې هیڅ نه لرو، ځای نه لرو، دفتر نه لرو، میز نه لرو، چوکۍ نه لرو، لباس نه لرو، هغه خویندې نه لرو، هغه شتون چې موږ سره په هغې کې رول ادا کړي. خو خویندې دلته نشته په خوست کې، اوس په رادیو کې کار کوي، په تلویزیون کې هم کار کوي، خو د تیاتر په برخه کې، د تمثیل په برخه کې بیا شرمېږي، وایي دا شرم ده چې دا ستونزې زموږ حل شي. مونږ ډاډ درکوو چې د کابل تیاتر نه به مونږ خولې کوو، اوس مو هم ښه مقامونه ګټلې دي.
د ښځې رول د خوست د تیاتر یو بل غړی مبارز بیدار ترسره کوي.
او سړیا، ته پرېږده دا خبرې، څه وشول، څه دې لاسته راوړل؟ او سړیا، نو ته د حالاتو نه څه غواړې؟
یاره ښځې، حالاتو نه باید ځان خبر کړو کنه. ښځې، ته خو نه خبرېږي په کور کې، زه پرون نه بله ورځ چې د کوره ووتم.
خسړې، بیا څه وشول؟
مبارز بیدار په دې اړه زیاتوي، اوس دا برخه موږ په دې ډول پوره کړي، خو په دې برخه کې موږ باید ښځینه ممثلې ورزو.
رادیو ډرامه چې یا خو صرف اوازې، کله د سټ ډرامه کې چې زه کله ښځینه لباس واغوندم او ځان بکیاش کم، نو بیا ډېر خلک په دې کې دا فرق نشي کولی چې دا اصلي ښځینه کرکټر نه ده. خو کله چې بیا ډرامه خلاصه شي، سټ سره راشو کله چې دی ویني چې دا خو خزینه لوبغاړي نه بلکې دا نارینه وو، نو دوی حق پک حیران پاتې شي. نور نه غواړم چې دا خزینه کریکټر ول بوم، کوشش به دا کوو چې خزینه لوبغاړي پیدا کړو. تیاتر زموږ لپاره ورکشاپونه، سیمینارونه موږ ولیږلی شو، زمینه راته مسعده شي.
د خوست د تیاتر د ستونزو په اړه مو د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین شاه الفت وپوښت. د ویل چې دوی خپل وسره سم د خوست تیاتر سره مرستې کړې دي.
وزیر صاحب نے غوښتنه کړې، رسمي مکتوبي غوښتنه کړې چې په خوست کې موږ د تیاتر ممثلین لرو، د دې لپاره باید موږ رسمي تشکیل کې څوک راکړل شي، د دې لپاره بودیجه راکړل شي چې موږ دوی لپاره اکثر چې لازمه ده همکاري وسره وکړو، خدمت وکړو. جرمني هیواد بازي وخت لري چې دوی ټریننګ کې بالاخره دوی غواړي خارج ته بیا هلته کابل کې هم دوی ته ټریننګونه ورکول کېږي، او په هر کال موږ ته د تیاتر ممثلین
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
پیزوان د خزینه سنگار توکو څخه یو داسې توکې دي چې د ناویانو په غاڼه یا کالی کې شتون ضروری ګڼل کیږي. په دې وروستیو کالونو کې پښتنو میرمنو لپاره غرزولې وو، خو اوس په اکثره کلیوالو سیمو کې د پیزوان رواج بیا په غوړېدو دی. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د پیزوان په اړه یو رپورټ را لیږدولی چې په سندره پیلېږي.
پیزوان په اکثرو پختون میشتو سیمو کې له پخوانه د خزینه سنگار یو برخه ده، او اوس یې هم په کلیوالو سیمو کې د خادیو په مناسبت جونې د خپل خاص برخه جوړوي. پیزوان یوې کړې ته ورته جوړخ لري چې جنګي ورته د پوزي منځنۍ دیوال پستنه سوریا کوي، او بیا یې په ځانګړو مناسبتونو کې په پوزه کوي. د پیزوان پرې کله کله د نجونو په شونډو داسې زنګیږي لکه شوګیر وهلي مین ته چې خوب تالی ورکوي. کلیاوي خونه پیزوان د ناویانو په سنگار کې ځانګړی مقام لري. نو بلې خوا ته یې پیغلی جنکۍ هم د ځان لپاره خوښوي. شایسته هم داسې یوه پیغله ده چې پیزوان خوښوي، او وایي چې د ښه پیزوان په پوزې کولو سره جنکۍ خپلو همزولو ته ځان ښودنه د سیالۍ په دود کوي.
پیزوان زیاتره نجونې هغه لرې پرتو سیمو کې چې اوسېږي هغوی ډېرې کاروي. په ښار کې مو اوس دغه دود رامنځته شوی دی. ځینې هندي پیزوانونه دي چې هغه ډېر خوښوي، کړهیي شکل لري، یعنی یو بنګړي ته ورته شکل لري. د خوښیو په مراسمو کې ترې استفاده کوي. زیاتره د ودونو کې د نکریزې شپه چې وي پل د پیزوان څخه ډېر زیات استفاده کیږي چې افغاني کالي وي، هغه سره بیا پیزوان خلک ډېر خوښوي. البته د خویند ترمنځ دغه سیالۍ شته دی چې یو څه لري بل نه لري، یو څه ځان ښودنه کوي. ځینې خویندې چې پیزوان لري نورو ته دا ښایي چې ما سره شته او تا سره نشته دی.
د نور جهان په نوم یوه میرمن وایي چې د کډوالۍ په دوران کې د پیزوان قدر کم شوی و، خو اوس چې بیرته خلک خپل وطن ته راستانه شوي د پیزوان رواج بیا په غوړېدو راغلی دی.
جنکیانې خصوصا واده په مراسمو کې دا زیات استعمالي او په پوزه کې دا یو زینت ده د خوځو چې دا په خا زیات استعمالي ده. اوس هم په ولسوالیو کې زیاتره خلک پیزوان اچي، مګر اوس چې د غزمونګه خلک ماجر شوی دي، د غرواجونه لکه څه کم کړی دي. پیزوان خو زیاتره د سرو زرو چې خلک استعمالي، او زیاتره زمونږ په اطراف کې نو زیاتره خویندې دا کوشش کوي چې د چا پیزوان ډیر ښایسته او یا د چا پیزوان ډیر ښه جوړ شوی، ځکه چې دا د جنکیانو یا د خوځو یو زینت.
خود ننګرهار پونتون استاد ماویزه بیا پیزوان یو مزاحم سنگارتو کې غنی.
پیزوان سره چې ډیر خسته نوم دی، ډیر ښه پسندرو کې یادیږي، په محفلونو کې په شیرونه جوړیږي، او د خزه د پاره دار سنگار یو شی ګڼل کیږي. خو زه چې فکر کوم دا پیزوان په خبرو کولو کې هم یو مزاحمت دی، خزه د پاره په خوراک کې هم یو مزاحمت دی، او که چېرته یو څوک په ټوخه کې د تلاس ور واچي دا ځای خو د پوز منځ خو ډیر نازک دی، کیدای شي دا ودر دیږي ویني شي. ما خوښه نه ده چې پیزوان د خزه واچي.
د پیزوان په ستاینه کې ډیرې سندرې او نیمکۍ ویل شوي او لا ویل کیږي. پښتو شاعرۍ کې هم جوت مقام لري. او لزمانو رئیسی لنډی یا ټپو ته خکلا او زلا وربخلی ده. ځوان شاعر طاهر سافیاره ته د پیزوان په همدی خکلایی زړه خبرې کوي.
لکه څنګه چې پیزوان د پښتنو پیغلو، د پښتنو جونو او د پښتنو ښځو د سینګار برخه ده، نو طبیعي خبره ده چې شاعران به په خپلو شعرونو کې یادوي، په سندرو کې به یادوي، او د پښتو ټپه چې یوازې پښتو پورې ځانګړې شوې هغه کې به ډېر یادونه کېږي. مونږ یې د مثال په طور باندې پښتو لنډۍ ته کتم شو او په هغې کې ولټونو. ډېر مثالونه شته چې یو مثال یې دا دی چې پیزوان په کورمه کې جوړېږي، د پېښور زرګره مات دی شلاسونه، او یا دا چې وایي پیزوان په لوړه پوزه خوند کا، په ټیټه پوزه کې چارګل مزه کوي نه.
د یو شمېر ښځینهو په وینا د کډوالۍ په دوران کې افغانو نجونو پیزوان له پامه غورځولی و، خو اوس چې په لکونه افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي، یو ځل بیا په ډېرو کلیوالو سیمو کې د ودونو او ښادیو په موقع جینکۍ پیزوان په پوزه کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
کوچیانو
لپاره د مشال راډیو ځانګړې خپرونه.